لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو سات خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د نور او بریا په نوم د تلویزیونونو تړل غیر قانونی اقدام بللی دی او ویلی دی چې د دې رسنیو د چارو تعلیق او د بندولو پریکړه غیر قانونی ده. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم تلویزیونونه تړلي او ویلی دی چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون بیگانه وخت د رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي ذبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو او سره له دې چې په وار وار ورته ویل شوي وو چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د ده په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوي وو. د بیپولي ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ام اس اف پرون په یو بیان کې وویل ګڼده افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبتار او رجستر شوي او تر څنګ د افغان کډوالو اسناد یا اے سی سي کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل داسې مهال له دې هېواده وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یو کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو چاود مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیرای ماشومان دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به په پاکستان کې په اقتصادي پروژو کې د پاموړ پانګونو پلان ته دوام ورکړي. شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله د دوشنبه په ورځ د سعودي د پلاوي په سر کې د 2 ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد څو له پاکستان سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي. له دې 2 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې سعودي عربستان غواړي په پاکستان کې د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پلان چټک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان پلاوي ته په پاکستان کې د پانګونې د احتمالي پروژو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف تېره اونۍ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مکه مکرمه کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ سند یې لاسلیک کړ. او د روسیې لخوا د اشغال شوې کریمیا سیمې د شمالي ښار جانګوی په یوه پوځي هوایي اډه کې تېره شپه د 14 غږونه واورېدل شول. د استرا پر ټلګرام چینل د سیمې د اوسیدونکو لخوا هغه ثبت شوې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا په دې هوایي اډه کې د اور لمبې او لوی لوګی پکې ښکاري. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې دېره د روسیې سیمهییزو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه سنه دی ویلی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځانګړي پروګرام اوریدو ته.
Thank you. ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر و توهین کوي، ځوان کوي، کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کېږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی و ورونه اوروریم چې ټول نو ماسیر د هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان ته ګرانو ما نو دوی هم عمره دې ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چړوم ملتیا مو کړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي، یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې، ځان یو کس بولي چې په هغه باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لورې دا ځوان ته توهین، تحقیر کیږي نو خامخا د هغې غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغې ته پیدا کیږي، شرمندگی هغې ته پیدا کیږي چې نور په هغې جامعه کې، په هغې کورنۍ کې هغه ځای چې خپله مخکې فکر یې کوه هغه ځای نسي خپلولی. خو ډېری کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې خپلو ځوانو زامنو ته، ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي چې خپله دا ځوان ته مایوسي، ناامیدي پیدا کیږي او نور ځوان نسي کولی په هغې پخوا غرور باندې چې ژوند یې کوه په هغې غرور باندې ژوند وکړي. خامخا یو خجالت، یو شرم هغې ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر و توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، رالوی شوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخا هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپله کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ما ته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر و توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار چې د موږ څخه ترسره کیږي نو تحقیر و توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې، په قرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله میمه. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر و توهین کوي چې خپله د ځوان ته مایوسۍ او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپله روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپلې کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي. صدا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بېرته نسي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنۍ او ته، البته کورنۍ او ته، چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي، تحقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه زما خبره دا ده هغه کورنیو ته چې خپل ځوانان زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر و توهین کوي، غوښتنه خواست خبره زما وینا همدا ده هغې کورنیو ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په کراری باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین و تحقیر نه کړي. خودی چه جوان هم جان تا غرور لری احساس لری داغی غرور ماتی گی غرور دا مین زی دیر ایوالوی خبر دا چه خپل جوان خپل غرور للاس وار کی کل چه دا ایوال جوان غرور للاس لالسی نو جوان خپل طول ماتی گی او خپل جامعه که خپل زای برت نسی پیدا کوله. نو دموگ غختنه دا هر جوان غختنه دا کورنه تا خدا دا چه خپل جوانان تا پا کراره بانده نصیحت وکلی، جوانان خپل پا کراره بانده پو کی حتا که اشتباه هم کوي دا غوی اشتباه و بانده مسترگ پتی که او پا کراره بانده خوی پو
دا بام در نوا و رو چه دا جوانان چه وکلیز بیر لتوهین و تحقیر سر مخدی؟
هر جوانان چه توهین و تحقیر سر مخامخ دی دا غوی تا هم دا خبر ویل پا کار دی ترچو دا کورانه و لنو رسی دوی تا توهین و تحقیر که یه دوی دا آرامه بانده خپل و کورانه تا وپو هوی چه کوم اشتباه تر سر سوی دا غی دا جوڑول و توان ستا نه پا تحقیر و توهین بانده بلکه نور ناره هم شتون لری چه دا غی اشتباه و بخل سی او دیگه استباته ده حال لاره پیدا سی. نو جوانانم باید خپل روحیه خپل مغرور للاس وار نکلی او کورنه تا وپو هوی چه کورنه هم اوز پودیس افغانستان دس مخالق لری چه سواد چه خپاتی دی حتی دی موک یاو نسل مخ که دیره حق کسان دی چه سواد نلری حقا فکر و ذهن نلری چه وکول ایسی قبولی کلی. خب یام جوانان در نوی نسل صدای پو خلق دی باسواد خلق دی دوی چه خدمو گفتنه داده تر چو خپل کورنه تا وپو هوی نه واضح حقا جوانان بلکه نور جوانان نور کورنه تا باید حقا پو خوار کی حقا خبر دوی تا وپلی تر چو خپل جوانان و غروب مات نکلی خپل جوانان تا توهین و نکلی او جوانان هم باید خپل روحیه للا سوار نکلی.
بله دیر زیاد منه نتاز بندیب سلامت و سی
منه نتاز.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې په ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوب حتی توغو وخته پورې چې هغه یعنی دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار توکي ساکي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا راتل شوی وي د هغو اعتماد به نفس کم وي، هغو غرور شوی وی هغه د شکسته وی هغه ژوند ته هېڅ تم او امید نه لري. نو اوسنی نظام کې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو کړي نجونې دی که د وشکې دی خصوصا د نارینه لپاره دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ګیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی یو حل کېږي راتل کېږي، دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام زموږ په ذهن کې خدای هم د په دې باندې نه ګنانګارو، یعنی دومره خدای نخواسته تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویل چې دا کوم نظام و دا کوم شریعت و چې ته د پیغمبر خبر نه منې، د خدای نه منې، د قرآن نه منې، د رسول نه منې، ته په کوم نظام ماته لټېږې، ته کوم دین ماته وړی ته ماته به دلته عملې کوې. او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کو، لکه اوسني ځوانان چې وینه شي یا څوک په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې او یا ټول د قاچاقي لارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس تا نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړو.
استاد احمد عزیزی چه دو ورونو مشر ورور دی وی هر مشر که غواری چه درنوی وشی نو لدزان سخه ده کشرانو توهین او تعقیر دی نکوی. نو موری لخپلو تجربو سخه غگیگی
هر هاگه صوف چه دیزان ازاد غواری
او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه پارد غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګو ورته وګوري احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې باجراته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اتل لیدل مې چې مشران ورونه مشر ورور تر د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د دې لپاره بد کار دی د خلکو ته دی خپله بد ښکاري نو زه وایم د اوو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مصر یې او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کسران دي مانه زه یې د احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم نو دوی هماغومره د ما احترام کوي دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه
حیا تل بیا وای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبره ډیره اساسي وي مشرانو ته به یو خبره ډیره وړه ښکاري خو د ځوان نسل غرور ماتوي د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو
ځواني نوې را رسیږي د یو خاص غرور لري کالکان دي کجنه کېږي ډیر داسې کم خلک دي ډیر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناسي او تواضع لري او ډیری چې داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته متوجه وي څښاک ته متوجه وي صحت ته متوجه وي او تګ راتګ ته چیرته ځي چا سره دوست کیږي دوستانو ته متوجه وي مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي بیګا څو بجې بیرته راسي دا چې ځواني سم تر رسیږي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو نو زه خپله د ژوند مهم تصامیم ونیسم او څه وکم څه ونه کړم دا خبره ده او ډېری ځوانان چې دا دې لپاره چې په دس سن کې له مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي هغه وخت فکر کوي چې اوس خو خودکفا یم د کوره لرې یم باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري او ډېری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي دا د سایکولوژیک له خوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري
بله په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما ځوان سره د سیاوي ساتي کله چې بیا کورته دی د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تردید سپیړه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتيږي او پایلې به څه وي
خو بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي نو دا ډېر بد تاثیرات کوي کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي مثلا نیمونږ او تاسو خو بیخي دا لنډ لاره چې دا ایران ته ځي مثلا رکېږي دا مایندې پلورونه بیا ورپسې جاري وو بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو پښېماني بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري دغه بدوالی لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبر صحیح ده دغه خبره دې غلطه ده مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجربه په اساس د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وای او حالت زه په فکر کوم چې ځان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي څو تخو بد دلایل ور سره خسې تشریسي
د خصو دي هلکانو په اکلا چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي دوی سره خشونت کیږي تاو تریخوالی کیږي دوی بیا کور پرېږدي دي راځو دینجونو برخې ته هغه دوی هم په عین حالت کې دي کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکاریږي له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کیږي تاو تریخوالی کیږي انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي په دې باندې څومره بد اثر کوي
عینې اثرات چې د په جنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نشي تلی مثلا نشي کوی چې د هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر ورباندې کوي کېدای سي چې ګوښهګي سي کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي او ډېرې میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي جنګ کوي خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل سوی ورته دقیق دلایل نه دي ویل سوي هغه رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي نو طبعا په کور کې دسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کوي
راځو دې تاسو خپلو تجربو ته د یوې ځوانې په صفت دره ته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی څه ډول سره توافق وکړه له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله تر غځای چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي له تهداب نه تاسې څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی
زه تقریبا ات کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یو موکار کوم مشونتوب کې قایم باسي کاو چې هم دغه ته بجې مې د کور راوتل ما کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کارم را باندې سو ما دغه خوې د ځواني چې وای دا ما د مشونتوب نه و دا ما ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې زوایم ما غو باید وسی او زه خپل مور نه مننه کوم چې ما شوکتوب دا تر اوسه پورې ما هر خبره منله ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مینه ولای ده بیا را سره ناست یو راته ویلې چې چا دا دی غلط ده دا دی صحیح ده نو ما سره د سې بد چلند نه دی سوی چې ما ته ویلې چې کینه ته لری څه خبره مکوه ته چوب څه خبره مکوه ایمغه خبره صحیح دی دا سې نه نه اته د سې وختونه سوی دي چې مهمه تصمیم کې ذاته کور کې مثلا کور نه لري مې درس ویلې مور به مې زنګ راته ویل چې بچی دا څه خبره ده او ته د چی شي مشوره راته راکوې نو زه سې مشکلات سره مخ سوی نه یم
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل که د سپغاټو ټکو کې راته وایې علت یې څه و ستاسو کامیابه مختلاړی په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم اما ماشومتوب نه زلاره قالین باسي تا کار مې د ماشومتوب نه شروع کو یو ایدیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید لار سره مرسته وکم پلار مې چې ده تحصیل نه ده کړې پلار مې به سواد ورونه مې باید د سینې سي اما ایدیا همیشه هم دغه و چې زه باید لار سره مرسته کوم همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به زما فکر پدې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راو باسم کړي مو جب نه څنګه راو باسم ما فکر پدې و چې څنګه زه په خپل دغه مشکل حل کړم زه باید یو کار وکم په خپل چې دا اقتصادي مشکل په خپل حال کوم چې تر اوسه هم دغه کار کوم نو څکله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپل ادا کړو او تر څو چې تر دغه هدا مونږ را رسیدلې په خپل درېدلې نو څوک کوم سره ورناسته کوو کوم پلار چې مونږ سره ورناسته کوو کنه
bale تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو غږیدلو او د حل لارې هم تاسو ډیره ښه واضح کړئ چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وینو جر جنجال بنر راځي راځو له کوره بهر نن سبا یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي په چاپیړه باندې یا د ګیری لپاره یا د جامو لپاره دغه سي تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا
کله چې ما دکان او دکان ته یو وجل کوي راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه ښایسته ایجاب یې کړې وه وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا ورځې دیوالې تولې کړې دي جلکۍ یې په څپېړه وواله او تویل استواله به ایجابې کوي زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک مانی او کته زشت اور سره خبرې کوي ته به نر څوک چوي نه مانی هغه لا د زد کیږي زه مشو وایم چې په جنګو جنجال خبره یې ما په هوا کې به شي نه زی
په اخر کې که درته وایي چې څه ډول چلان پکار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ورسره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینو پلارونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي نو دا خو چې هر څوک یې بد تاثیر کوي نو داسې خبرې باید ونسي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار دې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دې یا دغه چلان دې سم کا نو داسې به ښه تاثیر وکړي
تاسو باندې سلامت اوسئ دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
شاکنا ہو لگ را 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 شاکنا ہو لگ را 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 شاکنا ہو لگ را 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 شاکنا آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړي دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي. په ورکسوي کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه خالص صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل، یا به یوازې د پوښتې یا دوسانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هرې برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب دی.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا، بده مرغه که چېرته زموږ ستاسو په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو. زموږ هره کورنۍ که وګوري، د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته لا بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډېره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي کتابونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه دم د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د آزادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله. یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې، همدغس په نورو راډیو خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لاس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ انتظار یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله اسپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسنسس په مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي. او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هغه ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم، د ادبیاتو پوهنځیو کې هم، موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په خواله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بېوزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي، طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناسه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستې مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ییز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځیو به یو کتابتون هم لري، ځکه تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره ځلې دغسې کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلي یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی دې لوست هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هر از ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لره سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په هغې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغه انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماسوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلم بندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغادي ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماسوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماسوم یو ژوندی د ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماسوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماسوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماسوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېږي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو لسپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سپرېږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم د ولزت تخلیل ته یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې، هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي، تر شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یا هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر داسې یو خوب چې فکر کوي دی تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه چې سنفونه ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم حکومت یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې عروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکیل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې تراسو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سې ده
متاسفانه خبره هم دغه سې ده، یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو. تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسمه فارغ شي، یا خصوصاً زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلن په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله چې په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده، چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکړم، یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم د پاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو، او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول، دا به په یو ډول د ځان ټیټ راوستل وي، او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول، دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي، یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی، چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده، او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو، او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی صاحب، پای کې په لنډو کې که راته ووایاست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغېزناک ګڼئ؟ فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي، که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډېره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپله جواب هم کړه، او زه به یوازې په دې باندې پرزخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده، او پر لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی، او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګ لري چې بیل بحث دی، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یو پاړه کې یو تصویر وي کېدای شي په یو کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي او هغه کرښه کې ورته شرح شي. په ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پوري همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو، دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احتیاط او د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا
شغلی گل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي، له انزورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی وو.
د بل چا دا زما مین نه دا مین د بل چا دا ګولې یې ادا دا ګولې یې ادا دا ګولې یې ادا دا ګولې یې ادا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا د محبت بهي ژوند نه وستلې يم.